Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه او ساده. ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې موزه اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم او په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه وضعیتو غوړیدل کیږي. سهارنه یې نیم ساعته خبری مجله پیلو په سر کې همدا مهمو خبرونو سر ټکی. دا ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پرون ناوخته د خبره تایید کړ چې دوه پوځیان په افغانستان کې وشل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وای نور هیوادونه باید د داعش ټلې پر ضد جګړه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې د افغانستان په اړه. د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت پرون ناوخته دا خبره تایید کړه چې دوه پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې وژل شوي. په دې بیان کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې دا عسکر چیرته وژل شوي. د روان میلادي کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې 14 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته.
نن موږ د دارالامان وران او ویجاړې ماڼۍ څخه بیا دارالامان جوړ کړ. مبارک مو شه، مبارک مو شه.
په دې مراسمو کې د امان الله خان د لور شهزادګۍ هندیه په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو، سیاستوالو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د دارالامان د ماڼۍ د بیا رغېدو چارې د 2014 کال د مې په میاشت کې پیل شوې وې چې پر دې ماڼۍ نږدې 10 میلیونه ډالر ولګېدل. دا ماڼۍ د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د 1920 میلادي لسیزې په لومړیو کې ودانه شوې وه، خو په 1990 میلادي لسیزه کې د کورنیو جګړو پر مهال سخت زیانمنه شوه. د البانیا دفاع وزیر وایي چې د البانیا یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې 6 افغان کډوال لوډبیدو ژغورلې. د البانیا دفاع وزیر اولتا شاکا پرون په ټویټر کې ولیکل چې د اروپایي ټولنې د سرحدي ساتونکو په مرسته د البانیا بیړۍ 19 افغان ماشومان، 8 میرمنې او 9 نارینه چې غوښتلې د یونان لور ته پوري وزي وژغورل او سیمه ییزو چارواکو ته یې وسپارل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وای نور هیوادونه باید د اسلامي دولت پر ضد جګړه وکړي. د روسیې، ایران، ترکیې، عراق او افغانستان نمونه یاد کړل او بیا یې وویل ولسمشر ترامپ وایي وګورئ، هند هلته دی، جګړه نه ورسره کوي، موږ جګړه ورسره کوو. پاکستان ورسره یو مخ نشته دی، دوی ډېره لږه جګړه ورسره کوي، بیخي لږ. دا عادلانه نه ده. متحده ایالاتونه 1000 مایل لرې پراته دي. داعش ډلې په کابل کې د واده په یو محفل کې د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید مسؤلیت ومانه. په دې چاودنه کې اتیا تنه وژل شوي. د روان کال په پیل کې امریکایي ځواکونو په سوریه کې د داعش تر لاس لاندې سیمې ونیولې. بیا وروسته د اندېښنې پیدا شو چې داعش وسلوال بیرته په عراق او سوریه کې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. د افغانستان په ختیځ او څو نور ولایتونو کې هم د داعش ډلې خپل فعالیتونه په وروستیو کې پراخ کړي دي. ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پریکړې حیران کړې چې دغه هیواد ته خپل رسمي سفر ځنډولې. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلند سیمه د امریکا پر متحده ایالاتونو خرڅ کړي. د ډنمارک شاهي ماڼۍ پرون خپل حیرانتیا څرګنده کړه او صدر اعظم میتی فریدریکسن وویل چې دا ناهیلي شوه. ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ د سپتمبر په 2 ډنمارک ته د ډنمارک د ملکې دویمې مارګریټ په بلنه الته ولاړ شي. تر دې سفر مخکې ولسمشر ټرمپ وړاندیز کړی و چې متحده ایالاتونه دې ته لیواله دي چې ګرینلند واخلي. صدر اعظم فریډریکسن دا وړاندیز غیر معقول بللی و. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې ډنمارک د یو ځانګړي هیواد په توګه وستایي. خدای هم لیکلی دي چې دی د اوس لپاره نه غواړي ډنمارک ته سفر وکړي، ځکه چې صدر اعظم فریدریکسن د گرینلند د پلورلو په برخه کې له بهر سره لیوالتیا نه ده ښودلې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فنلند د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر ازموینې انتقاد وکړ. ولادیمیر پوتین په ورته وخت کې ګاونډي هیواد فنلند ته د روسیې د یو پوځي مرکز دننه د غلې چاودنې له امله د وړانګو د خپرېدو د ګواښ په خاطر ډاډ ورکړ. پوتین دا خبرې پرون په پلازمېنه هلسنګي کې د فنلند له ولسمشر سولی نینینستوف سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د یک شنبې په ورځ د کروز توغندۍ د ازموینې اعلان وکړ چې تر 500 کیلومتر پورې خپل هدف وشتلی شي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خپرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا د جمهور غوښتونکو یو شمیر غړي له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري.
ارتباط طالبان با القاعده
په دې اړه به بشپړ ریپورت درته واورو. دا به هم واورئ چې د کابل ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې انتحاري حملې د دغه ښار د اوسېدونکو اندېښنې پارولې. په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې دي. همدارنګه به لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم ولرو. که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. دا به واورئ چې د سوډان د ګډې ملکي نظامي شورا یو شمېر غړو د لوړې مراسم ترسره کړي دي. دا کسان به د راتلونکو دریو کلونو په ترڅ کې د سوډان واکمنان وي. په دې شورا کې 15 نظامیان او 6 ملکیان دي. د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعت کې خپرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د واکمن ګوند یو شمېر غړي له طالبانو سره د سولې تړون ته اندېښنه لري. دا اندېښنې په داسې وخت کې پیدا شوې دي چې تمه د زلمي خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ یوه موافقه نهایي شي. جزئیات به د احمد شیبر په رپورټ کې واورو.
د امریکا د کانګرس غړي لیز چینی پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ غږ کړی چې له طالبانو سره د سولې تړون ونه کړي. د لیز چینی په وینا دا تړون د دې معادل دی چې امریکا القاعده، طالبانو او داعش ته جګړه بایلي. د کانګرس غړي په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي دي چې موږ باید د یو سیاسي محل ویش له مخې خپل ځواکونه له افغانستانه ونباسو او طالبانو ته داسې تسهیلات ورکړو چې تر هغه خوندي پټنځایونه پیدا کړي چې له هغه په راتلونکي کې پر لویدیځ د بریدونو پلانونه جوړ کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته تللی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې نهم پړاو خبرې پیل کړي. خلیلزاد مخکې ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یې له طالبانو سره خبرې کړې دي او طالبان باید د دې تضمین وکړي چې د القاعده په څیر نورو ترهګرو ډلو ته شا کوي. د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر لور لیز چینی فاکس نیوز ته د طالبانو د تضمین په اړه شک څرګند کړ. دا وایي د طالبانو روابط له القاعده سره لا هم پیاوړي دي. د دوی مشرانو له یو بل سره د مرستو ژمنې کړي. دوی د یو بل تر څنګ له نورو سره جګړه کوي. موږ پر دوی د سولې د همکار اعتماد نه شو کولای او یا له دوی څخه داسې تړون نه شو اخیستلی او خپل امنیت د هغو خلکو لاسونو ته نه شو سپارلی چې اوسامه بن لادن ته یې پناه ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیشن بی پورس په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې غوره دا ده چې یو شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي او ده وویل چې دا ګرانه ده چې پر طالبانو باور وشي. په متحده ایالاتونو کې د سیاسي چارو کارپوه علم پایند ازادي راډیو ته وویل چې په امریکا کې دوه ډوله خلک دي. یو ډول یې د افغانستان له وضعیت سره آشنا دي. هغوی نه غواړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په بشپړ ډول ووزي او بله ډله بیا د دې پلوي کوي چې امریکایان له افغانستانه ووزي. ښاغلی پایان زیاته کړه چې طالبان هم د نورو ترهګرو د مخنیوي ضمانت نشي کولای.
په افغانستان کې دا طالبان دغه نشي کولای چې دا ګارانټي وکړي چې دا تروریستان د افغانستان ته نشي راتلای. ولې چې د امریکا سل زره عسکر، امریکایي عسکر په افغانستان کې، 50 زره هم د ناتو او د امریکا د متحدینو عسکر و، 200 زره هم د افغانستان عسکر و، چې دا ټول سره تاسو حساب کړئ 350 زره یا 400 زره عسکر کېدل، خو نه سوای کولای چې په افغانستان کې د خلا ډکه کې. نو دا یوازې طالبان به څنګه دا ګارانټي کولای شي؟
د یو شمیر راپورونو په استناد د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره داسې موافقې ته نشتی شوې دي چې له مخې شاوخوا 4000 امریکایي سرتیري له افغانستان ووزي او د دې په بدل کې طالبان القاعده شبکه له هغو سیمو چې دوی پکې واکمنان دي وشړي. د کانګرس مخکشه غړي لیز چینی وای طالبانو د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته هغه وخت پناه ورکړې وه چې بن لادن پر امریکا حمله وکړه او دې ډلې کله هم په علني ډول القاعده نه ده ترټلې. برعکس د القاعده وسلوال له طالبانو سره د اسلامي امارت د بیا واکمنۍ لپاره مرسته کوي. په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو یو شمېر نورو غړیو هم ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته خبرداری ورکړی دی چې له افغانستانه پوځیان ونه باسي او که دا کار کوي باید ډاډه شي چې د ترهګرو مخه نیول کیږي. د واکمن ګوند بل غړی آدم کینزینګر په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان بایلل په ډیر ساده ډول په عراق کې د باراک اوباما د تیروتنې تکرار دی. دی بیا لیکي چې ولسمشر ټرمپ هیله ده چې ژور فکر وکړي مخکې تر دې چې ورته پریکړه کوي. د جمهوري غوښتونکو یو شمېر غړي پر پخواني ولسمشر باراک اوباما دا انتقاد کوي چې له عراق یې امریکایي پوځیان وایستل او هلته داعش ته زمینه برابره شوه چې ډېرې سیمې لاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په وروستیو کې د کابل ښار په لویدیځ کې د شهر دوبۍ په نوم د ودونو په تالار کې انتحاري حملې د دغه ښار د اوسیدونکو اندېښنې زیاتې کړي. یو شمېر کابل میشتي وایي دا پرېکړه ورته ستونزمنه ده چې د خپلې خوښۍ مراسم په هوټل کې ترسره کړي. دوی غوره ګڼي چې د خوښۍ پروګرامونه یې په کورونو کې وي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
شکیب له درې نیم کاله کوژدې وروسته انتظار کوه چې د کابل ښار په یو هوټل کې خپل د خوښۍ مراسم د جشن په جوړولو ترسره کړي، خو د کابل په شهر دوبۍ تالار کې وروستۍ انتحاري حملې د تصمیم بدل کړ او اوس غواړي په کور کې کوچنی مراسم ترسره کړي. شکیب چې له خپلو ملګرو سره د کابل ښار د ګلفروشۍ کوڅې ته راغلی وایي
برای تقریبا حدود 3.5 سال میشته من نامزد هستم و تصمیم داشتم که
در یک دیر نیم کال کی چه کوژده نکړی دا اوس می پریکړه کړی و چې خپل د واده مراسم د ودونو په یو تالار کې ترسره کړم. وروستۍ پیښې دې تړل کړم چې خپل پریکړه بدل کړم او خپل واده په کور کې وکړم.
څنګه یو شمیر نور کسان هم خپل تصمیم بدل کړی چې تر دې مخکې خادی ته هوټل ریزرو کړی و. رحیم الله یو له هغو کسانو دی چې ورور یې په وروستیو شیبو کې پریکړه وکړه چې د خپل واده مراسم د هوټل پر ځای په کور کې ترسره کړي.
پلان داش داروسی د خپل هوټل روسی بګره کې
زما ورور پریکړه کړې و چې خپل واده په هوټل کې وکړي. وړاندې پیسې هم ورکړې وې، خو کله چې 14 وشو په هوټل کې د واده مراسم په شا شو او بیا خپل واده په کور کې ونیو، ځکه زموږ خپلوان او دوستان هوټل ته نه راتلل.
د دې ترڅنګ داسې کسان هم شته چې د روان وضعیت سره سره غواړي د خپل خوښۍ مراسم په هوټل کې ونیسي. نور الله د کابل ښار د ودونو یو تالار ته راغلی چې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره د هوټل له ادارې سره خبرې وکړي. نوموړی وایي د تالار د امنیت د خوندیتوب په خاطر له امنیتي مسؤلینو سره هوکړه شوې ده.
که څه هم د امنیت ټینګښت لپاره اندېښمن یو، خو بیا هم په هوټل کې د خپل زوی د واده مراسمو د ترسره کولو لپاره راغلی یم. د امنیتي ګواښونو لپاره یو دوه کسان ګمارو، څو د هوټل له کارکوونکو سره کسان وپلټي او د مشکوکو کسانو په لیدلو سره حوزې ته خبر ورکړي.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د کابل ښار په لویدیځ کې د ودونو په یو هوټل کې د انتحاري حملې له امله لږ تر لږه 80 تنه وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي چې قربانیان یې تر ډېره ملکي وګړي دي. خو د کابل ښار د هوټل لرونکو د اتحادي مشر محمد نادر قرغی وایي د هوټلونو د امنیت د خوندیتوب د طرحې په اړه خبرې روانې دي او پولیس به خپله همکاري زیاته کړي.
اتحادي هوټلات امروز جلسه داشتن
د هوټل لرونکو اتحادي نن له امنیت قمندان سره جلسه درلوده. د کابل امنیت قمندان د امنیت ټینګښت ډاډ ورکړی او پریکړه په دې وشوه چې په دې برخه کې به نور کار هم وکړي.
دی وایي وروستیو امنیتي پیښو د هوټلونو په فعالیت تاثیر نه دی کړی او په ټولو هوټلونو کې محفلونه جریان لري. د کابل ښار د هوټلونو د ټولنې د معلوماتو له مخې دا مهال په کابل ښار کې څه باندې 140 هوټلونه فعالیت کوي او هر شپه پکې د ودونو مراسم وي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې. د کندهار والي د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان کړل چې د وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي او غوښتل چې د کندهار په تخت پل او په پلازمینه کابل کې نفوذي بریدونه وکړي. دا رپورت وروسته در تخبرو خو تر هغې مخکې راځو دې ته چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. ملالۍ بشیر ورته کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر مجلې د افغانستان د سولې او داعش ډلې د تهدید په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی داعش د طالبانو ځای نیسي او دا د افغانستان سولې ته په داسې حال کې لوی خطر دی چې داعش ډله په عراق او سوریه کې بیرته سر راپورته کوي. مقاله د داعش ډلې په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستي راپور ته په اشاره لیکي چې دا ډله متزلزله سوې ده خو ماته سوې نه ده او په عراق، سوریه او افغانستان کې مخ پر وړاندې روانه ده. د دفاع وزارت د سرپلټونکو وروستی راپور چې د امریکا کانګرس ته د تیر جمعې په ورځ وړاندې سو او د سې شنبه په ورځ علني خپور سو، په افغانستان کې د تروریزم پر وړاندې د امریکا د عملیاتو معلومات ورکوي او په نتیجه کې وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش څنګه په افغانستان کې اوس هم یو لوی خطر دی. د واشنگتن اگزامینر مقاله لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یو توافق ته نږدې سوې ده، په کانګرس کې د ټرمپ ملاتړ له افغانستان تر وخت مخکې د وتلو د خطر او داعش ډلې د تهدید خبره کوي. ګارډین ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې مذاکراتو، راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو او امنیتي وضعیت ته پام کړی دی. ورځپاڼه لیکي د امریکا او طالبانو خبرې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین سره موازي روانې دي. ټاکل شوی ده د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر میاشتې په 28مه نیټه وسی. مقاله لیکي د حقونو مدافعین بیره لري چې که انتخابات پر خپل وخت ونسی نو په افغانستان کې د ډیموکراتیک یا ولسی پر ځای اماراتي حکومت رامنځته کېدای سي. په ولسمشریزو انتخاباتو کې دوه مخکښ کاندیدان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دي. مقاله د افغانستان په پلازمینه او ولایتونو کې امنیتي وضعیت ته په اشاره لیکي چې که څه هم په دوحه کې د سولې د خبرو یو چوکاټ رامنځته سو چې له ټولو لور یې وغوښتل چې پر ملکیانو د حملې نه کوي، خو په دې وروستیو کې بمي حملې نورې هم زیاتې سوې دي. مقاله لیکي چې په کابل او جلال آباد کې وروستي حمله د سولې مخه ته لوی ننګونې دي. مقاله همدارز لیکي چې په افغانستان کې د حقونو مدافعین اندیشنه لري چې د سولې په خبرو کې شایي د افغانانو لپاره د خوندي سیاسي راتلونکو پر ځای تمرکز له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وټل ووسی. مقاله په پای کې لیکي چې د ديار له سوزرو طالبانو د احتمالي راخوشي کېدو خبره یو انتخاب دی چې په دغو کې ځینی د راتلونکي حکومت برخه جوړېدای سي، او په دوحه کې د افغان فعالانو او سیاستوالو او طالبانو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې په خبره سوې اعلامیه کې د ښځو د حقونو په اړه یوازې عمومي یادونه سوې، لکه د ښځو حقونه به د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې خوندي وي.
په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو دوه ډلې نیول شوې. د کندهار والي د چهارشنبه په ورځ وویل چې دغه وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي او غوښتلې په کندهار او کابل کې بریدونه وکړي. صادق رښتینی له کندهار تفصیل لري.
شپږ کسان چې د دې په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د موقع نه په استفادې سره زهر واچي خوراکي موادو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د ازادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شیرې نه وځد چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورتونه او خبرونه له نور تفصیل سره وګوري. متاسفانه په مخکینی ریپورت کې تخنیکی ستونزه وه. دا ریپورت به وروسته درته خبر کو. اوس راځو د سیمې او نړۍ یوې مسلې ته. په ترکمنستان کې جمهور رئیس قربان کولی بردی محمدوب سګ دوبې څونه په عام محضر کې نه راڅرګند شوی او لامل یې داسې و وزیر خبرې شوی وي چې هغه مړ شوی. خداګس په 12 نیټه په اشقابات کې نړیوالې غونډې ته وینا وکړه او د مرګ وازې هم ختم شوی. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په ریپورت کې.
د بشری حقوقو مدافع ډلې له بردی محمد وفا غواړي چې ډاډ ورکړي چې هغه لسهاو ترکمنان چې په وروستیو 2 لسیزو کې لا درک شوي لا هم ژوند دي. ګڼ شمېر ترکمنان په وروستیو 2 لسیزو کې په ترکمنستان کې نیول شوي، زندانونو ته چول شوي او بیا چا نه دي لیدلي. لسګونه کسان چې په ترکمنستان کې نیول شوي حتی محاکمه یې چا نه دي لیدلي. په ترکمنستان کې د بیدرکه شوو وګړو په حق کې د ثابته کړه چې هغوی ژوندي دي نړیوال کمپاین هم پیل شوی دی. د بشري حقونو نړیوال کمپاین په ترکمنستان کې د 2013 میلادي کال د سپتمبر تر میاشتې د لشته لږ 128 کسانو په اړه چې لا درکه شوي اسناد راغونډ کړي او خپاره کړي دي. په دې اړه په رپورټ کې ویل سوي له هغو ارقامو چې موجود دي معلومه سوې چې د ترکمنستان حکومت په دوامدار ډول په دې جنایت لاس پورې کوي او زندانیان یې په زندانونو کې لا درکه کیږي. په رپورټ کې هم دا راز ویل سوي چې لا درکه سوي زندانیان په توقیف کې مري او پر ځای یې نور وګړي زندانونو ته اچول کیږي چې بې ساري زیات کړاو او شکنجې پرې تیریږي. د رپورټ په حواله د هغوی کورنۍ هم کړیږي او د خپلو عزیزانو له برخلیکه بې خبره دي. د بشري حقونو او ډیموکراسۍ د پرمختګ مرکز په نوم یوې ادارې چې مرکز یې په مسکو کې دی د آزادې اروپا راډیو ته ویلي چې په اسانۍ دا ادعا کولای سي چې سلګونه کسان د ترکمنستان په زندانونو کې بې درکه شوي دي. د دې ادارې وڅېړونکي یوري جبلاتژي ویلي چې د ترکمنستان په زندانونو کې د بې درکه شوو وګړو دقیق شمېر نه دی څرګند، ځکه چې ترکمنستان د نړۍ له ډېرو بندو هېوادونو دی او حکومت ګورم لتونو یونسکو او نړیوالو سازمانونو ته غلط معلومات ورکوي. د ترکمنستان حکومت خپل دروازې د نړیوالو سازمانونو پر مخ تړلې دي او نړیوالو څارونکو ته اجازه نه ورکوي چې په هغه هیواد کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره استازي ورواستوي او خپلواکي پلټنې وکړي. د فریډم هاوس په نوم د نړیوالې ادارې په کلنی راپور کې چې په نړۍ کې د بشري ازادیو په اړه خبر کړي، ترکمنستان یوازې تر سوریه مخکې شوی او په هغه هیواد کې بشري وضعیت حتی تر شمالي کوریا هم بد بدل شوی دی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا سیمه او نره پا مسلو که پاتکی گود سودان دا گردی ملکی نظامی شورای و شمرغلو دا لوڑ مراسم ترسره کرد. دا کسان بدراتلون کدری او کلنو پترس که دا سودان وقمنان بی پا دی شورا که پینزن زامیان و شپگ ملکیان دی. پا سودان که وروس تلسو میاشت مزایرو و اختلافاتو دا حکومت جور شو. تفصیل دا احمد شیبر پا ریپورت کرد.
په سودان کې مستقله شورا د اردو او مظاهره چانو د توافق لامل جوړ شو او تیر شپه د دې شورا غړیو د لوړې مراسم ترسره کړل. تمه ده چې درې کاله وروسته د حکومت یو ډیموکراتیک حکومت ته لار پرانیسي. د دې یولس کسیزې شورا مشي جنرال عبدالفتاح برهان ته سپارل شوې ده. ده د سودان د قضی القضات مخې ته لوړه وکړه. له موافقې سره سم به جنرال برهان یو ویشت میاشتې مشر وي، بیا به اتلس میاشتې د ملکیانو له منځه یو کس انتخابي شي. د حاکم شورا پنځه نظامیان هغه کسان دي چې د پخواني ولسمشر عمر البشیر د حکومت تر نسکورېدو وروسته واکمنان شوي وو او پنځه تنه ملکیان د ډیموکراسي پلوه جنبشونو ملاتړي دي. مظاهره چانو د عمر البشیر د حکومت پر ضد مظاهرې کولې چې بیا پوز د اپریل په میاشت کې د عمر البشیر حکومت نسکور کړ او واکې په خپل لاس کې ونیو، خو مظاهرو دوام پیدا کړ، خونړۍ شوې او بیا دواړو لوریو د مشترکې شورا پر جوړېدو سلا وکړه. په دې یولس کسیزې شورا کې یو کس یو عیسوی قاضي دی چې د دواړو لوریو له خوا یې وړاندیز شوی دی. د دې شورا نهو غړیو د جنرال برهان په مشرۍ د لوړې تر مراسمو وروسته پرون په پلازمینه خرطوم کې خپل لومړۍ غونډه وکړه. د شورا یو غړی هم د سودان پیژندل شوی اقتصاد پوه عبدالله همدوک دی چې دی به د صدر اعظم چارې مخته وړي او یو ملکي کابینه به جوړه کړي. همدوک د بریتانیا له مانچستر پانتون څخه دکتورا اخیستې ده. د پخوا د افریقا لپاره د ملګرو ملتو د اقتصادي کمیسیون مرستیال و. د موافقې له مخې نوې کابینه به تر شلو ډېر غړي نه لري چې د دفاع او کورنیو چارو وزیران به د اردو له لوري ټاکل کیشي. د دې شورا یو ملکي غړی د پانتون استاد عایشه موسا ده. دې د تلویزیوني وینا پر مهال وویل چې دا د سودان لپاره تاریخي ورځ ده او د خپلواکې شورا تشکیل د خلکو د انقلاب نتیجه ده چې وطن دوستۍ، ګډ ژوند، ډیموکراسۍ او متوازنې ودې ته په سودان کې لار پرانیسته.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو، په کندهار کې د وسلوالو د نفوذي بریدونو د دوو ډلو د نیول کېدو په اړه مو مخکې د ریپورت په خپرولو کې تخنیکي ستونزه درلوده. اوس زما همکار وایي چې دا ریپورت چمتو دی. د کندهار والي د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دوو ډلو وسلوالو د پولیسو په لیکو کې ځانونه ثبت کړي وو او غوښتل یې د کندهار او کابل په ولایتونو کې نفوذي بریدونه وکړي. صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
چارواکي وایي د تیرو لسو ورځو راهیسې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې یوویشت وسلوال نیولي چې هدفي او نفوذي بریدونه یې کول. د کندهار والي حیات الله حیات د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په نیول شوو وسلوالو کې دوی هغه وسلوالې ډلې هم شاملې دي چې د کندهار په تخته پل او په مرکز کابل کې د ملي پولیسو په لیکو کې د نفوذي بریدونو پلان درلود.
دویمه ډله نفوذي شبکې دي چې هغو د مختلفو لارو نه غوښتل چې د امنیتي ارګانونو په مابین کې ځانونه سوق کړي چې ځینې سوق شوي وو او بیا د موقع نه په استفاده سره د موږ امنیتي ځواکونو باندې برید وکړي د مابین نه او هغو له منځه ویسي. نوې ډله چې دا ډېره جالبه ده او هغه شپږ کسان دي چې د دې په مابین کې دي، هغه هغه ډله وه چې دوی غوښتل د منګ امنیتي ارګانونو او نورو ته د موقع نه په استفاده سره زهر واچي په خوراکي موادو کې. هغه ډله هم نیول شوې ده چې دا ډله متاسفانه دلته کار کاوه، مې په کابل کې کار کاوه.
په نیول شوو وسلوالو کې د کندهار لپاره د عزت الله په نوم د وسلوالو د غلچکي بریدونو تنظیم کوونکي هم شامل دي. دا هغه مرستیال چې په دغه عملیاتو کې نیول شوی وایي چې په کندهار ښار کې په ګڼو غلچکو بریدونو کې لاس درلود.
زموږ یو مشر و عزت الله نومېدی، یو انډوال مو دی چې په پولیسو کې و او په کندهار کې چرکي عملیات ترسره کول. بیا موږ د ده سره ملګري شولو، د موږ ټول بیا موږ د ده سره ملګري شو. بیا په کندهار په دورې په سیمه کې موږ چرکي عملیات ترسره کړ. یو سرباز مو وویشتي، بل مو د دورې په سیمه کې وویشتي، بیا هم بل په نوي سړک سره شندکتره سره وویشتي، بل مو د فلمو د مارکیټ سره وویشت، بل په ملي کې. نو بیا هم دا عملیات چې موږ ډېر عمر ترسره کړل، نو بیا هم په دا اوس یو دوه درې ورځې مخکې د موږ ټول تلسکاټ پاکستان ته چمن ته هلته د مشر مولوي فیض محمد صاحب نومېدی، ولته زه هغه سره ووینو. نو بیا موږ لاړو د هغه سره مو ولیدل.
د کندهار د ملي امنیت اداره وایي چې د خپلو عملیاتو پر مهال یې د تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله هم نیولې چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې ده. طالبانو تر اوسه په کندهار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول شوو وسلوالو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو په مشرۍ د غوسپلاتل ماموریت پرون نا وخت د خبره تایید کړ چې دوه پوځیان په افغانستان کې وشل شوی دي. د غوسپلاتل ماموریت په یو بیان کې ویلي چې دوه امریکایي سرتیري د چهارشنبه په ورځ وشل شوی. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیر شپه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د دارالامان رغیدلې ماڼۍ پرانیسته. په دې مراسمو کې د امان الله خان د لور شهزادګۍ هندي په ګډون یو شمېر حکومتي چارواکو، سیاستوالو او مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د البانیا دفاع وزیر وایي چې د البانیا یوې بیړۍ په ایجه سمندرګي کې شپږ دېرش افغان کډوال له ډوبېدو وژغورلې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر وایي نور هیوادونه باید د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه وکړي. دا د روسیې، ایران، ترکیې، عراق او افغانستان نومونه یاد کړل او بیا یې وویل هند هلته جګړه نه ورسره کوي، موږ یې جنګ کوو. نوموړي همدارنګه پاکستان ته هم ګوته ونیوه. ډنمارک د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دې پریکړې حیران کړې چې دغه هیواد ته یې خپل رسمي سفر ځنډولی. دا پریکړه وروسته تر دې شوې چې ډنمارک حکومت د امریکا دا وړاندیز رد کړ چې د ګرینلینډ سیمه د امریکا پر متحده ایالاتو وپلوري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د فنلینډ د سفر پر مهال د امریکا د کروز توغندیو پر ازموینې انتقاد کړی. دوستانو اوس هم راځئ چې د ژوند رنګونه واورو.
دا ژوند رنگونه
باغی یم باغوان او یا الله تو چان دی لوت کی سبا زوم د سیا دی باغ لای لو باغی یم باغوان
زمانو فرمان الله دې ته ننګرهار ولې د غنهیر وسلو سیدون کې ماخذ
ار وخت دغه سی خوښته زینو ته ځی کنن راغله
والله چې وزګار شو رخصتی نه می چکرون د زوار جیر ته زو امدا زادی پارتم بیگا چلی او دلته مستوی چکر ته راغلو
اوس کور پننګرار کیدا
او فل ننګرار کی وو
ګرمي بډی ریالتا
ګرمي ست دتا ونشت ری جلا بعد ګرم ده
دغه سی خایسته باغوت چې راځي بیا کور نه امرا ولی کی आवाज لکنن غوند راځي
والله ما خود سی ټول الکان چکر ته راغلی زان درغلی وو او فاميلي مر زوار و فاميلي مر زو
فاميلي ګرمي کی پرخي
فاميلي ګرمي کی پرخي ده
کده سی راتوې چې بدون لدینه چنن دغه وخت تاثیر غلی کنه نور کوم زایت د شنو باغوت دي
نه باغونر دګشت ننګرار کینزو کامی ته زو ان کونر ته تلیو خخ باغونر دشت خخ منځري دي هر چیرته زو چې خخ منځري
bale tas dalta mela kreda zini khuraki shayan murawidi di aw dalta da pa gada sara khuri kada sirat wa ti kala da dalta tas da mela khlas si da partition wa pazai predai ke baldiz nawri
nada ka safadane ke che kam chifati shabiyat kam izafa jan sara khlu bir da balje ke khuru wa ka ka safad khama khadan sara wdo
himage samaye na wo ya la bodan aksharmi
دوستانو د ژوند رنگونه مو اوریدل په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شو خبری رپورټونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. دا د ازادي راډیو د نن ورځې لومړنۍ خبری مجله وه. بل نیم ساعت خبری مجله مصطفی صدیقی وړاندې کوي چې